نو پښتنو کې مسله نشته، خو پښتانه سندیان او پنجابیان یو قسم سره خپلو کې سره وویشل، دا خبرې رامنځته شولې. خو د پولی دواړو غاړو ته چې کوم پښتانه دي هغې سره را یوځای کړل، هغې داسې را یوځای کړل چې زه څنګه چې ما تاسو ته وختي ویل چې زه چې اکثر د سپورټس کوم پوسټ وکړمه، نو په پېښور کې مردان کې دلته به خلکو ویل چې مړه افغانان نسیم شاه ته ردې بادې وایي، او دا کې او دا کې، ځکه موږ د هغوی لوبغاړو ته ردې بادې وایو. بیا به هغوی ویلې، خو چې کله د اجاز دغه خبرې کړي دي یا ځینو نورو پاکستاني او پخوانیو لوبغاړو دغه خبرې کړي دي چې پښتنو پسې، نو د هغې نه وروسته ما اوسه پورې یو منفي کمنټ په خپله باندې نه دی کتلې. د خیبر پښتونخوا، د بلوچستان، د پاکستان مختلفو برخو کې چې چرته پښتانه دي ټولو افغان لوبډله سپورټ کړو، داسې سپورټ کړه څنګه چې پاکستان لوبډله به سپورټ کوله.
تاسو جالبې موضوع ته اشاره وکړه رحیم صاحب، د مومن صاحب د خبرو په ارتباط، یعنی دا خو بیا بیرته سپورټ سیاسي شو، ځکه چې تغییر پکې راغی. مخکې نسیم شاه ته خلکو بد رد ویل، لیکن اوس بیا بیرته ګټې سره یو شوې، څرنګه بیرته نږدېوالی نه لري؟
بالکل، ما مخکې دا خبره وکړله چې د دواړو خواوو ته هغه د انګریزي په اصطلاح دوه مخې چاړه ده، دوه اړخونه لري، ډبل ایچ سورډ چې ورته وایي. دلته هم بحث همدا دی چې په ډیرو مسایلو کې د ملتونو کوشیر کوونکي، د یو بل ته نږدې کوونکي، د فاصلو ختمولو لامل کیږي. او رښتیا هم چې د افغانستان سپورټس لوبډله چې دا یوازې کرکټ نه، فرهنګ په مجموع کې فرهنګي چارې، خو کرکټ او سپورټس په ځانګړي توګه د دې لامل کیږي چې ملتونه یو بل سره نږدې کی، یو بل سره وتړي. زه تاسو ته بلګه درکم، کله چې د فوټبال ورلد کپ په سویلي افریقا کې کېده، زه هغه مهال یو له افریقایي هیوادونو ته په سفر وم. هلته چې موږ پوښتنه کوله، بعضي هیوادونه وو چې دوی سیاسي او اقتصادي شخړې او جنجالونه درلودل، اغوی د بلابل افریقایي هیوادونو خلک تل راغلی، نو خبره به چې کېدل اغوی بل چې دیس از افریکاس کپ، دیس از نوت ساوث افریکاس کپ. یعنی ټول د سیاسي، سیمایز او اقتصادي شخړې، جنجالونه چې درلودل، د یاد وستل او فکر دا و چې دا ورلد کپ چې راغلی دی افریقا ته راغلی، افریقا به د نړۍ د تمرکز مرکز ګرځي، د فرهنګ ته به د غوړېدو او نړۍ ته د خودلو موقع ده، او د دغه چانس به موږ استفاده وکړو. ټول اختلافات یو خواته پرېږده، په دې تمرکز وکړه چې څنګه موږ کولای شو چې د افریقا د وړتیاو ننداره نړۍ ته وړاندې کړو. نو بالکل دا د ملتونو نږدې کولو لامل کیږي، خو سرچپه یې که داسې یو چاره وشي لکه اجازه احمد چې رښتیا هم یو ریسست برخورد یې وکړ، او هغه یو هغه برخورد یې وکړ چې یو بسته یو ټبر ته په سپکه وکتل، هغه هم داسې یو ټبر ته چې د تلې د پاکستان ننګه کړې ده، که هغه د سیاست په میدان کې ده، هم پښتونو درېدلې ده، که هغه د جګړې په میدان کې ده، د کشمیر ګټلو نه راواخله تر بل هر ځای پورې دا ننګ ورته کړی ده. سپورټس کې خو ورته ډېر غټ نمونه راوړي دي، که عمران خان موږ ته منفي هم کو چې هغه شاید د پښتونو له ادرسه معرفي کنه هم شي، د شاید افریدی نه راواخله تر یونس خان پورې چې د پاکستان تر ټولو غوړه منډې ده کړې دي، نوم ورته ګټلې، مقام ورته ګټلې. لیکن بل په دمرغه کله چې تاسو یو ریسست برخورد لري، یو سپریمیست برخورد لري، یعنی د نورو نزان غوره وګڼي چې زه خو برهمن یم او دا نور چې دي اچود دي، د هندوانو په اصطلاح، او دا غ ذهنیت ته چې په دې منطقه کې د هندوانو ذهنیت دلته پاتې ده، دا غي پرانا کې چې کله تاسو برخورد کوئ نو تبن خلک لزان لري کوي، او دې خلکو هم دا کارو. که زه تاسو بل خبره کول غواړم، د افغانانو او د پاکستانیانو ترمنځ د کرکټ په میدان، البته هغه پاکستانیان چې افغانانو سره د کرکټ په ادرس نه شخړې کوي او سره مخالفت لري، یو لامل دا دی چې دوی په ځای د دې چې د افغانانو لاسته راوړنې وستایي، لکه هندوانې چې ستایي، لکه ویسټ انډیزیانو چې پرون د افغانستان او بل وړمه ورځ د افغانستان ملاتړ کوو، دوی راځي او تل کوشش کوي چې افغانستان کرکټ یو حادثه وخی، او که حادثه نه وي، کله چې په دې اقرار کوي دا حادثه نه ده، واقعا د دوی لاسته راوړنه ده، بیا نو کوشش کوي چې دا لاسته راوړنه ځان پورې وتړي.
مشتاق صاحب، دلته کې اوبخې مسله څه ده؟ مسله دا ده چې د پاکستان د ریاست چې کومې پالیسۍ دي، هغه کوم سیاستونه دي، نو هغه په سپورټس باندې هم اغېز کوي. پاکستان کې کستاسو خیالي دلته کې د افغانانو سره افغان کډوالو سره چې کوم رویه وساتل شو، دوی وستل شو، بیا دوی خلاف کاروایان وشوې، چاپی وهل شوې، نو هغوی خامخا به غبرګون خو ښیي که نه؟ نو چې هغوی خپل غبرګون ښایي، نو هغه غبرګون په سپورټس میدان کې هم راځي.
بالکل
هغه په کرکټ کې مرزي هغه په هر ځای کې راځي څنګه چې وختي موږ خبرو کړه دا زنیم پوه چې وجه صدا خو د پاکستان فوج د سوکل شي د پاکستان لوبډلې هغه کاکول ته بوت لول ته غویل یو قسم له فوجي ټریننګ ورکو
نو اوس ډیر خلکو پیغورونه
ډیر خلکو پیغورونه ورکړل چې ستاره امنیت مسله دا د سیاست ته اوس سپورتس ترالي نو سپورتس کې د پاکستان دا حال شو چې د لومبي مرحله نه مونږ وته نو په پاکستان کې مخکې به صرف پښتنو یا بلوچستانو دا خبره کوله چې فوج دې باید په هر څه کې مداخلت نه کوي اوس پنجابیان هم دا وایي چې لکه دا دوی د لاس هغه سپورتس هم زیاته ورسېده نو که د دوی دغه رویې د پاکستان ریاست باندې کوم تورونه لګي نو که هغه د هیوادونو سره دوی د اړیکو دي که هغه په سپورتس باندې دوی اثر دی هغه ولسونو ته هم لاندې راشي نو د هغې د وجې نه چې کومه دی پاکستانیان دوی ته هم جوړ نه شي څنګه چې مشتاق صاحب ویلي چې دا اوس تایي چې یار دا خلک انزمام د دوی کوچ پاتې شوی دی عمر ګل د دوی کوچ پاتې شوی دی یونس خان د دوی کوچ پاتې شوی دی کبیر خان د دوی کوچ پاتې شوی نو پاکستان پر ځای د دې چې دا زونه وستای دا خبره وستای هغه دوی چې کوم لري غیر نورمال فیرنګ ول
لوبغاړو خبره ده اوس د اجل اداوی چې رحیم صاحب تاسو مخ اشاره ورته وکړه کنه مثلا د افغانستان د اوسنی لوبغاړي ما چې کله د پاکستان د جنو مبصرونو خبري اوریدلې دوی وایي چې کله افغانانو توره کړی وای دوی خو په پاکستان کې کرکټ زده کړی دی د اوسنی لوبغاړي شری ل محمد نبی پراته چې مشر دی په څواتیم کال کې زیشدل نو ټول سوشت کلن دي جنې دا ګوربس خو فکر کوم په 2000 کال کې پیدا شوې ده بلې په 2000 کال کې پیدا شوې ده لکنوال خو ډیر ځوان دی حتی راشد پاتنیویم کال کې پیدا شوې ده ځوانان دي ورسته را بوټېدل خلک دي خیر هغه دانبم تیر شو دا د یو د نړۍ یو ډیر مشهور لوبغاړی د اوکراین بوکسر ولادیمیر کلیچکو یو خبره کوي هغه سپورت له سیاست سره پرتل کوي خو یو خبره کوي وای سپورت د ست چې وصول لري او سیاست د ست چې وصول نه لري یعنی هغه سیاست باندې انتقاد کوي زما په نظر ډیره جالبه خبره ده څنګه رحیم صاحب تاسو له دې نظر سره دا یو څه منځلارې خبره ده موافق یاست
بالکل ګوري ز بیا دا خبره کوم کوم کوشش وکاو او د سپورتس نه لکه غد قوانینو پرانا کې برخورد سره وکاو فکر کوم چې د ملتونو د تړلو یو ډیر خل عامل دی او ګوري د کوچ خبره مخکې مونږ وکړه انزمام عمر ګل تر یونس خان پورې ګرچې دا ټول دا خصوصا عمر ګل او کبیر خان او عمر ګل او یونس خان دا خو زموږ خپل خلک دي په هر صورت د کوچ خبره کوم ګوري د جوناتن ټراټ انګريز دی افریقوي افریقایو اصل انګریز دی د سویلی افریقا دی انګریز دی د سړي نازونه کته سی وګوري چې په سوشل میډیا باندې په ټولنیزو رسنیو باندې افغان ولسمه ته څومره قدر ورګي ډوین براوو زمون یو موقتی کوچ دی څومره دا ولس نازي اجي جدي جامن سره ولس ډیر نازي کله چې تاسو کوشش کوئ چې کریډټ ورکړي خلک به تاسو ته بیرته کریډټ درکولو کې بخیلی هیڅ کله نه کوي کله چې تاسو کوشش کوئ چې د بل چا لاس راوړنې په خپل جم کې قید کړئ نو بیا تاسو ته ویل کیږي چې جناب علي لکه څنګه چې ته د میکی آرتر نه کرکټ زده کئ او ته میکی آرتر راوستې وو یا اوست ګيري کرسټن راوستې ده تم د ګيري کرسټن نه کرکټ زده کئ ستا نه دیس دا دغه سبا زمنګ لاس راوړنې ته بیا کول شو کته وای چې ګيري کرسټن نه بابر اعظم زمنګ خپل خلوب غاړه ده خو نه هغه چې ده راشد خان دا زمنګ د کوچ کمال دی بیا زه درته وایم چې جناب علي تا ته ما ډیر غټ فیس درکو ته زما مامور وې امدادي وظیفه وا او کتا کرکټ په کوچینګ باندې خودلې شوې نو چین باندې خوستا زلشین شو زما یادیږي په خور زلمو ټیم چې کله په پی اس ال کې افتخاري چینایي لوبغاړي اخیستي تر څو په چین کې یعنی 15 کال یا 12 کال کېږي چې پاکستانیان کوشش کوي چې په چین کې کرکټ ډیپلوماسي او کله کرکټ پروموټ کې نه کیږي ورتیا نشته ده بحث دلته ده چې کله تاسو هغه د سپورتس د اصول سره سم سپورتس مین سپیریټ ولري د یو سپورتي اخلاق او پرانا کې د دې ورتیا پیدا کوي چې یو چا لاسته راوړنه وستایل شي زه تاسو ته باور درکوم چې دا به نه یوازې دا چې بیرته خلک تاسو ته کریډټ هم درکې قدر مو هم کوي په عین حال کې موږ دی وبل سره د نزدیکی دو سبب هم کېدای شي زه پرون ما د رئیس احمدزی ټویټو غالبا کې انټرویو ود افغانستان په خوانه کپتان او لوبغاړی هغه لیکلی چې راشد لطیف نه ډیر مننه کړو چې تاسو سره ډیر زیار او زحمت وستلې زه د ایمل پسرلی صاحب سره وخت نه واغه ګیګم هغه څوک دی چې د افغانستان د کرکټ د لومړی کلونو کوریج باغه کو د میډیا لاري هغه همیشه کبیر خان یادې او دغه برخه او کنټریبیوشن یادونه کوي یعنی بخل چې کل راشي نو طبي خبره ده چې عکس العمل برازي که بخل نوی پستاینه کې افغانان دومره تکړه دي چې سره د دې چې موږ چمپیونز لیګ وړاندې کړي خو موږ وسم وایو چې دا د جوناتن ټراټ نه مننه د ډوین براوو نه مننه چې موږ سره صادقانه کار کړی
شاید پریدی چې په لوزو راشد لیکلو چې تاسو سره خلو بو کړو شاید پریدی نور خبرې به معقول استلې هغه هغه ډیر مخکې تلې هغه چې زما ډیر امکان دی قوي امکان دی چې لکه افغان لوبډله به فائنل ته هم ورسي او فائنل بم غټي په دې باندې پاکستان کې ځنو خلکو خنداګانې دغه کول چې شاید پریدی ډیر زیات تیز تلې دي نو دغه په جواب کې ته به راشد خان هم ډیر ښه خبرې لیکلې دي په ایکس باندې چې دا خو مونږه تا فالو کوو مونږه تز مونږ نه پارټول دغه لپاره یو مثال دی یو لیجنډ دی مطلب لکه څنګه چې مشتاق صاحب ویلي چې لوبغاړي خپلو کې سره پوي دي ډیر لوبغاړي خو ځینې لوبغاړي چې کوم دي هغه دا سړي چې هغه مندي د ریاستي پالیسي او اثرات تاسو قتل د پاکستان په خواني لوبغاړي لکه مصباح الحق په ګراوند کې سلوټ کول لکه دا پوښتنه یو هغه ور کول چې موږ تا ته ولاړو موږ تاسو ته ریسپیکټ لرو احترام لرو زه دا نه وایم سما د خبره مقصد دا دی کستا مذهب سره مینه ده کستا د خپل پوز سره مینه ده چې سړي هغه ته ځان سره ساته سپورتس لوبغاړي چې د هنرمند چې د سندره ده هغه هیڅ پوله نه لري هغه هیڅ پوله نه لري هغه سره هر سره مینه کولی شي هر سره علاقه لري لکه اوس راشد خان چې ویلي یوازې ویل براین لارو چې هغه ویل سیم فائنل په افغانستان لوبډال لوبي ول هغه دومره تشویق کړم چې یار براین لار دا خبره کوي نو تاسو سوچ وکړئ چې د براین لار د ویسټ انډیز لوبغاړی دی د ویسټ انډیز یو لوبغاړی دی او هغه دلته کې په راشد خان باندې دغه خبرو اثر کوي نو زما خبره مقصد دا دی چې کم لوبغاړی سپورتسمن سپیرټ لري هغه کلم په ذهن کې په سوچ کې هغه حسد نه لري او هغه خپل اوپنلی خپل دغه اظهار کې د خپل سوچ د خپل خبرې خو کپرس کده دغه سوچ دغه خبرې د تعصب او دغه د لاندې راشي نو نه دا چې ولسونه سره دغه کوي همغه د پاکستان د ریاست چکن پالیسي دی هغه اثر د پاکستان په لوبډله باندې خپل باندې وشو
دا ستاسو خبره سره زه موافق یم او رحیم صاحب لکه د مومن صاحب چې دا خبره وکړه لوبغاړي سرحد نه لري هنرمندان سرحد نه لري مثلا تاسو مخکې په خپل خبرو کې آی پی ایل یاد کو اوس مثلا د آی پی ایل لوبو ته مختلف خلک ناست وي څوک ویرات کولی ته چک چکی کوي څوک راشد خان ته چک چکی کوي څوک دی استرالیا او دی انګلند ول لوبغاړي ته چک چکی کوي نو څه فکر کوي کله ولسونه دې مرحله ته رسیدای شي چې لوبغاړي د لوبغاړو په صفت وسته یو هر کله یو
تاسو د هنر خبر وکړل ځکه کله کله د ټیګور اشعار او رما په معنا یې نه پوهیږم لیکن هغه بنگالی ټیون سره چې راځي دومره خون کوي چې ما د پرده ډیر مهمه نه ده چې معنا یې څه ده د سپورت خبر مو وکړل کلونه کلونه زه د سریلانکا لوبډله زما خوښیده سره د دې چې زه سریلانکا سره هیڅ نه و احساساتي تړون یا بل کم قومي نژادي ژبني تړون نه لرم بالکل دا سرحدونه نشته ده خو بیا خبره داده چې کله چې تاسو د اولسونو سره برخوردونه سم کوي لکه مخکې هم مومن صاحب خبر ورکړه د مهاجرینو سره برخورد د هندستان سره کشاله نو بیا د خپل لغه د فرستریشن او خپل خفغان اظهار د پر تاسو ادرسونو ته ضرورت لري کله چې اولسونو ترمنځ کرکه پیدا کیږي ګوري په پاکستان کې د افغانانو خلاف یو وخت یو ټرند چلے د نمک حرام سره د دې چې زیات ایدا کول چې د افغانانو قربانی وي چې نن پاکستان شته دي او په وار وار حمید ګل هم دا منلې ده کنه د پاکستان د ایس ای په خوانې مشر ده لیکن کله چې د دوی سیاسي اړتیاوي خلاص شوه نو دوی بیا د با شروع کړي افغانان نه مکران دي مګ نه کرک کوي اوس کله چې تاسو ریاستونه د ولسونو ترمنز کرک پیدا کوي او منفي او دروغجن نریټیو خپري ولسونه اړ دي چې د خپل کرک د اظهار د پر ادرسونه پیدا کی بهترین ادرس سپورتس ده تاسو سو کال مخکې ولیدل چې په امریکا کې یو تورپوسته ووژل شو او بیا یو د نړیوال خوځښت د بلک لایفز میټر په نوم باندې یا د تورپوستو ژوند هم اهمیت لري په دې تر ټاګ لاین یا نوم لاندې مبارزه شروع شو ولی د سپورتس په میدان کې دینه کافی استفاده وشو. لوبغاړي چې کله میدان ته تلل دا سلوګن یا دا ناره به اعلان ولا یا هغه د بلیک لایف میټرز هغه کومه اشاره چې هغه به کوله. سپورتس میدان چې دی دا د خپل د احساساتو د اظهار ښه ادرس دی، د پیغام رسولو ډېر ښه ادرس دی. ستاسې به یاد وي کله چې د 23 د اکتوبر باندې افغانانو پاکستان مات کړ، نو زمونږ لوبغاړي د پیل لوبغاړي ابراهیم خپل هغه د لوبې غوره جایزه چې د افغان مهاجرینو ته ډالۍ کړه. ولې دا کار وکړو چې سپورټس له ادرسه نړۍ ته پیغام ورکړي چې پاکستاني سټیټ یا اسټابلیشمنټ د افغانانو په مقابل کې څه ظلم زیاتې کوي. نو دا فاصلې به هله کمیږي چې کله موږ کوشش وکړو د ریاستونو په کچه باندې چې اجازه ورکو چې ولسونه په طبي ډول د یو بل سره اړیکه پیدا کړي. سپورتس بهترین ادرس دی. خو کله چې تاسو د سپورتس نه استفاده کوئ چې قصدن کرکه وزیږوي او کرکه پیدا کوي، میډیا مو پام دی یو تکل باندې وي چې څنګه یو ملت ټیټ سترګ باندې وکتل شي. په پای کې خبره ده چې سپورتس به همیش د ویش لامل کیږي. پروسه کله چې کله افغانستان لوبه وګټله، د انګلند نه لوبه وګټله، د هندستان پخوانی لوبغاړی عرفان پټان ونڅید. عرفان پټان ته بند پښتون په توګه باندې د افغانستان سره یو احساساتي تړون لري، یو تړاو لري. دا غي پرانا کې ونه سیدي خبره نو کله چې پاکستان له لوبو غټل شو او الته د خوشحالي اظهار وکړ، د پاکستانی پنجابي میډیا کې داسې یو حال وته چې اسمان راولیدل ته وایي چې کشمیر دینه پام دی ورځ هندستان په زور اخیستی وسړیا. دا د انسانانو خپل خوخه ده چې څوک خوخيږي کوم ډله
رحیم صاحب کله ناکله یو څوک ته خواخوږي له خاطر چې د ټیم نه د غټلې تایید
یو ته زوې ما چې نه نوې پیسه دا پښتانه چې کوم دی هغه هم وړي چې افریقا وګټي. یو کس ته میلا دام ویلي چې تا ویلي چې افریقا وګټي زه په دې خوشاله یم، خو هغه ته پته نه چې افغانستان سره سیم فاینل راځي. بل چې څنګه ټورنمنت شروع شو ته ویل چې افریقا وګټي زه ډېر زیات خوشاله یم، نو ما هغه د خپل کور کې تاوان راکو. نو دام به کله کله وشي
دا خوده او کله ناکله. دا د انګلستان کپتان باتلر دا یو ځل مالی په آی پی ایل کې له افغان لوبغاړو سره ډیر ښه چلند وکړو، ډیر د سمارت سړی وکنه. تر اوسه پورې مې د د لوبې ته ځناست یم او ګورم ته ودر چې کله 50 کړي وي ورته خوشاله یم. کنه له ما سره هغه نه لري
اړیکه. چې څونه لوبغاړي تاسو ګوري اوس آی پی ایل ځګر تاسو کو دغه د استرالیا لیګ دی، دا چې بیا د سریلانکا دی، په بنگلاديش دی، اوس ورځ کې لیګ دی، کریبین لیګ دی. نو په دې کې چې تا کم لوبغاړي دي او مونږه دا غوې په ملاتړ باندې نور ته کنځل کوو، پرسکنه سیم شاه دی بل هغه هم د دغه لوبغاړو سره ډریسینګ روم شیر کوي، دا غوې سره کمرې شیر کوي، خونی شیر کوي، یو ځای جون کوي، یو ځای ګرځي. دا شاهین دی، دا ټول د افغان لوبغاړو زمونږه د طرف ته پاکستان کې کوم پښتانه لوبغاړي دي.
دا شاهین په کندوز کې پیدا شوه دی، دا شاهین دی پاکستان نام
دی. یو ځای لوبغاړي کړی دی
او دوی خو
او دیو زلو به کړی دی به چې کوم د لیګونو راضی پاره کې دوی یو ځای جون کې یو ځای پاسی کې نه خودل ته په بس ولسون خپل مس کې بس یو بل تکنځل کوي.
اول د سه هنر او سپورت باید د سه شي، لکه مثلا د اقبال مثال درکم. د اقبال ستاینه په افغانستان کې خلک کوي، پاکستان خو بيخي سیاسي شخصیت ری جوړ کړی دی، هندوانه هم ستای، ټایګور ټول ستای، ټول نړۍ په افتخار کوي چې تاسو مخکې ټایګور یاد کو. لامدې سره ودا بحث راوند غاړو. لتا صاحب مننه، رحیم صاحب مومن صاحب مننه، او دا اوریدونکو مننده يم چې په دې بحث کې تر دې دمه را سر برخه واخسته. تر بلې خبرونه مو خدای مات.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
de azadi melma
د ازادي رادیو د میلمه پروگرام اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه ومني. زموږ د دې خبرونې میلمه د امریکا په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد دی. په بیلابیلو برخو کې زده کړې کړي، لیکنې کوي او ځینې وخت شعر هم وایي. له استاد ډاکټر زمان ستانیزي څخه مې په پیل کې وغوښتل چې د خپل ژوند کیسه له ماشومتوبه را پیل کړي.
زه په لوګر کې د محمد اغه د ولسوالۍ د سباک خېلو په کلي کې زیږیدلم. نو په یو کلی کې لوسوایم د کلیاله کې او پلار مې د هغه دوه زمن لما د مخه مرسوي وو، نو د ما قلر زیات ورته غته په دې چې زه مشر زوی وم، نو زه به هر ځای ځان سره بولم. هغه بایسکل درلود او د ما هم خوښېده چې ورسره یم. نو د ما اولینه مدرسه د ما پلار وو، هغه هر څه قصې و داستانونه و چې له هر ځای اورېدل، طنز و که افسانې وي که اسطورې وي، هغه به ښې قصې کولې. نو هغه قصې د ما اولین مکتب د ما پلار وو. نو دا رسمي شیان څه دي؟ هغه م د محمد اغې په هغه وخت کې ښوونځی و، لالیسنه و، هلته مې درس ویلی د اول درې کاله. له هغه وروسته بیا نو تقریبا د ما اصلي ژوند هغه وخت شروع کېږي چې زه له خپلې کورنۍ نه لرې ځم، ځم کابل ته چې هلته درس ووایم. د دوستانو د تشویق په اثر باندې چې هغوی فکر کوو چې البته په خپل ځان باندې چې زه ډېر هوښیار یم او دا مکتب د ما لپاره کافي نه ده، باید کابل کې مکتب ووایم. نو بیا دا چې د هغوی حدسیات تر کومه حده درست و یا نه و هغه جلا موضوع ده. بیا د کابل کې د شاشید په مکتب کې مې هلته یو دوه کاله مکتب وویلې په ډېره سختي سره.
وخت کې مو کورنۍ په مور و پلار یعنی په محمد اغې کې پاتې ول او تاسو په شاشید کې درس وایئ؟
و زه مې له اکا سره وم، د ما دوه اکاګان په کابل کې اوسېدل. نو ژوند مو تقریبا هغه د ګډ لوی فاملي ژوند و، نو زه مې له اکا سره اوسېدم د هغوی کورنۍ سره. بیا له هغه وروسته بېرته لوګر ته ولاړم. بیا لوګر نه د محمد اغې له ښوونځي نه چې فارغ شوم، نادری لیسې ته ولاړم. هغلته تقریبا یو څونه وخت وسو هلته. په هر صورت په یولسم صنف کې بیا د نادری لیسې نه امریکا ته راغلم. هغه وخت کې دا پروګرامونه وو چې شاګردان باید یو عمومي امتحان یې ورکوو، سراسر د افغانستان هغه لایق شاګردان به چې وو هغه به راتلل. نو د ما نوم دست تصادفي هغلته په هغه لیست کې راغی. بیا یو کال مې دلته امریکا کې ژوند وکړ، له امریکایي کورنۍ سره چې هغه د ډېر منوره کورنۍ وه. یو کال نه وروسته بېرته افغانستان ته ولاړم. بیا چې د دوم ځل لپاره یعنی یو ځل په لیسه مې امریکا کې خلاصه کړل، یو کال مې وروستی کار بیا په لیسه د نړۍ کې خلاص کړ. له هغه نه وروسته بیا ولاړم د کابل پوهنتون ته د ښوونې او روزنې په پوهنځي کې مې د انګلیسي په څانګه کې هلته درس وویل. بیا له فراغت نه وروسته عمل ته خپله په پوهنتون کې د پویالي په رتبه باندې هغه چې ټیټترینه رتبه د استادي ده، د استاد په حیث هم د انګلیسي درس مې ورکاو د ژبپوهنې او انګلیسي. یو کال وروسته بیا د دوم ځل لپاره امریکا ته راغلم، د فولبرایت سکالرشپ مې اخیستی و د واشنگتن پوهنتون کې مې هلته د انګریزي د ژبپوهنې او د سیاسي علومو درس وویل. بېرته چې افغانستان ته لاړم هلته مې بیا په خپله پوهنتون کې خپل تدریس کارم ته مې ادامه ورکړه.
د چا حکومت تو چې تاسو امریکا ته لاړې او بېرته خپل وطن ته ولاړې؟ دا پوښتنه به شاید د موږ اورېدونکو ته په دې خاطر جالبه وي چې داسې وخت هم په افغانستان کې وو چې خلک به د امریکا په شان هېواد ته لاړل، بېرته به راتلل په خپل وطن کې به کار کوو.
و دغه کوشش خو ټولو سره وو، څوک په غرب کې پاتې کېدل د عامه ذهنیت له مخې نه یو لوی خیانت محسوبېدل له هېواد سره، له خلکو سره، له ولس سره، په دې چې موږ په همغه خاوره کې په همغه سپېرو کوڅو کې په همغو کلو کې لوی شوي یو، هغه په موږ دین لري باید بېرته افغانستان ته تللی وای. نو زه دوه ځلې چې راغلم، دواړه ځلې مې همدغه کوشش وکړ چې زه بېرته ولاړ شم. پس له د واشنگتن له پوهنتون له تحصیلاتو نه خلاص شوم، بېرته افغانستان ته لاړم. بیا مې هلته بیا د ژبپوهنې په رشته کې البته د انګریزي ژبه باندې، په دې چې موږ یو پوهنځی د ښوونې او روزنې درلود، یو د ادبیاتو د داود خان په وخت کې هر دلیل چې وو د څه د خونې روزن له پونځي سره امریکانو مرسته کوله د پونځي لغوه کې ملحق کې په ادبیات پونځي پوره منتهغه زموږ د انګریزي څنګه ځای په ځای پاتې سوله. نو ما هلته تدریس وکړ یو دوه کاله وه، هماغه تقریبا هغه حادثو ډېر ډک کلونه د ژوند دغه و چې په هغه وخت کې د خلقیانو کودتا هم وسو، د روسانو راتګ هم وسو، د راتګ ورته وایو که تجاوز ورته وایو، یرغل وکړ په افغانستان باندې. نو هغه حادثې زه چې کله فکر کوم چې که زه امریکا کې ما دلته بل امریکا کې البته ما بل سکالرشپ اخیستی و د اریزونا پوهنتون له خوانه، من تا د کابل پوهنتون موافقه ونه کړله، زه بیرته وغوښتلم. نو فکر کوم چې د ما د ژوند په حساب باندې هغه ښه وخت و، په دې چې ښه شو چې داسې پېښ شو، په دې چې هغه پېښې چې هغه وخت کېدلې وایو چې معجزه ده هم کېد ویلی شو.
له ازادي رادیو د مل مخواله اوري زموږ ملما ډاکټر زمان ستاني زيده.
بس په امریکا کې زده کړې کړې وي، په هغه وخت کې فکر کوم هر چا چې په امریکا کې زده کړې کړې وي هغه ته به د شک په سترګه کتل کېدل، که څنګه؟
یوازې شک نه و، د ما په مورد کې ډېر تهدیدونه راته وسول. په دې چې زه بیرته ولاړم په عین وخت کې ما ته د امریکا د فرهنګي مرکز له خوا نه بل کار راکړل شو. زه هلته آمر وم د انګلیسي ژبې د پروګرامو په کابل پوهنتون کې مې انګلیسي ژبه درس ورکاوه. بیا وروسته د امریکا سفارت کې د ترجمه کار میکاو. نو د ما ارتباط هغو سره زیات و، لغه نه مخکې هم ما د ژبو له زده کولو سره مې علاقه زیاته وه. نو ما د فرانسوي ژبه مې کابل کې زده کړله، و آلمانی و روسی و حتی ایتالوي ډېر کمتم او اسپانوي چې ما دلته امریکا کې شروع کړې وه. نو د هغه په خاطر زه ګویته انسټیټیوټ و دا د ایتالیا سفارت و دغو ځایو ته تللم، د دې په خاطر چې د ژبو زده کولو سره مې علاقه درلوده. بیا نو وخت چې د خلقانو وخت راغی، هغه وخت کې زه خپله د څو ځلې له مستقیم تهدید سره مخامخ شوم، سخت وختونه و. په هر صورت باندې هماغه سختیانې دي چې د یو چا شخصیت جوړوي، تغییر ورکوي، جهت ورکوي. دا
بالاخره تاسې امریکا ته ولاړئ، ځکه چې اوس په امریکا کې اوسئ، هماغه وخت ولاړئ که نه وروسته؟
نو هغه وخت تهدیدونه خو نه یوازې ما ته، زموږ په کورنۍ کې زیات و. تقریبا شپږ ویشت نفره زموږ د کورنۍ لرې او نږدې خپلوان زموږ ووژل شول د خلقانو په اوله دوره کې. زه خپله هم څو ځلې باید خپله چې اوس فکر کوم دا د ما خپله ژوندي پاتې کېدل هم یوه اصطلاحي نه کار واخلم، یوه معجزه ده چې زه څنګه اوسو چې زه ژوندی پاتې شولم. اما هغه وخت چې روسان راغله، بیا وروسته موږ یو لیست پیدا کړ چې په هغه کې زه او زما ماینه او زما زوی تقریبا نهم نفر په هغه لیست کې چې باید موږ له منځه وړل شوي وای. نو په یوه حساب باندې هغه د روسانو راتګ د موږ د نجات په غیر مستقیمه توګه البته د موږ د نجات سبب سو. بیا له هغه وروسته چې راغلم امریکا ته، داسې له نیک تصادفه زه تقریبا دوه ورځې بیکاره وم چې هغه شنبې و یکشنبې ده. د دوشنبې په ورځ باندې د خپل اکا زوی سره د جنوبي کالیفورنیا پوهنتون ته ولاړم. هلته مې د تصادف له مخې یو دفتر ته ولاړم چې هغه د بهرنیو استادانو د محصلینو له خوانه و. هغوی سره مې خبرې وکړې، هلته بیخي من نه پوهېږم چې څه پېښ شو، خو هغه چا سره چې ما خبرې کولې هغه ما ته کاغذ راکړ چې ته دې دفتر ته ځې و هلته ممکن تا ته پکارې. هلته چې زه ولاړم هغه ولې د تا کار ټول خلاص ده، کولای سي دوه هفته بعد د موږ سمستر شروع کیږي دا د دوه سم فموم درکړی دی او دا شان بيخي یعنی د ما باورم نه راته چې هغه نو دغل خاطر لغه شروع نه ما هغه د خپل اکاډمیک رشته او دغه مې ادامه ورکړه بیا دغه پرسن کې ما یو نور تحصیل په بلنری رابطو په سیاسي علومو کې وکړه په عین وخت کې مې درس مې ورکاوه نو او په زمن کې هغه وجیبه چې په ما باندې د افغانستان ملت درلوده دغه په خاطر ما د په اصطلاح نه پوهېږم چې دته شخصي جهاد ووایم که نه په دېسې جهاد کلمه اوس د چانه خوښېږي جهاد یا مبارزه هغه دا وه چې ما یوه جریده خپروله د ازادي په نامه باندې هغه په پښتو دری او په انګریزي ژبو باندې وه تقریبا لس زره تیراژ مو درلوده تر هغه حد مو چې له لاسه کېده تا افغانی مهاجرین سره غلی او هر چیرته و تیپ تو پاشانو سره اوقات مرسوله و امریکایانو ته و مطبوعاتو ته نو د ما فعالیت البته هیڅ وخت ما په ژوند کې نه دی غوښتي چې زه د یو تنظیم کې یو حزب کې یو ګوند کې نو فعالیت مې انفرادي و تنهایی دا کار ما کوو یعنی له یو درکه مې درس ورکاو چې هغه مې وظیفه وه لبل درک مې تحصیل کوو چې هغه مې علاقه وه لبل خوانه مې د ازادۍ جریده خپروله چې هغه د ما له نظره خپله ملي وجیبه مې وه
تاسې په ژبه کې یا ژبپوهنه کې او بیا سیاست کې زده کړې کړې دي اما اوس تاسې د الهیاتو استاد یاست تاسې الهیاتو ته څنګه مخه کړه
تصادف نسم ویلای که یعنی په تصادف که خپل فاعل د عمل مطرح نوی اما په یو شکل سره و هغه وروسته چې ما خپل د دکترا هغه رساله مې چې لیکله یو ماخذ کم و کتابخانه په منځ کې د کتابو له منځه تېرېدم چې دا یو خواته مې وکتل چې هلته نوشته و عربي نو ما تعجب وکړ چې عربي دلته څه کوي دا خو د حقوقو پوهنځی ده یو دوه قدمه مخکې تللم بېرته ورو ګرځېدم د داسې کنجکاوي په خاطر چې ګورم څه نوشته دي چې ابن عربي دا منورم عجیبه راته ښکاره سو کتاب مې خلاص کړ چې د اوله صفحه کې لولم چې د محیدین ابن عربي په باره کې دونه مطالب لیکلي دي چې دا د اسلام یو لوی پوه داو زه حیران پاتې شوم چې زه اوس سبا ته خپل پی ایچ ډی اخلم ډاکټر یم او د دې سړي نوم ما هیڅ نه و اورېدلی لاړم هغه کاغذونه مې څه خلاص کړل هلته مې یو ورقه یو فصل د کتاب دوه فصله مې کاپي کړل دا مې کاپي کړل ځان سره راغلم د ما کار د دکترا خلاصه وی و منتظر دامه چې هغه کمیټه خپل تصمیم ونیسي چې هغه منظور شوی ده او که نه نو یو ورځ خپله اویلي کې لاړلم سهار وخت ته ووتلم په دې عزم چې زه به دا ګلان ملان وګورم او دا د هفته اخره وه کاغذ مې راسره واخیستم خو خیر که چیرې اخیست دا و کاغذ مې چې خلاص کړ تقریبا یو اتلس مخه و دامه چې دغه هر جمله څلونم هغه جمله ما نه پرېږدیس تر څو ورپسې جمله ونه وایم ورپسې فقره ونه وایم نو په ډېر دقت مې دا ولوسته تر اخره پورې یو پلا متوجه شوم چې بیا نو لږ وروسته د ما مخه د عرفان خواته شه هلته مې خپل شخصي مطالعات شروع کړه بیا دکترانه پاس پوست پی ایچ ډی تحقیقات و هغه مې زیات څه کول یو سیلی پانتون که هلته ما استادان درلوده نو بیا بیخی مې د بلې دنیا ته زه راغلم تر دې حده چې زه حتی په یو معذرت سره وایم چې حتی شاعر هم سولم
عرفان سره شعر لکه چې تړلی دی په دې خاطر
خو عرفان سره شعر یو وخت د ضرورت په اساس وتړل سو هغه وخت چې حلاج د عباسی دوره کې په دار وخیزول سو هغه عرفانی خلک چې وو هغه ټول په تیکته او په پټه کې وو په دې څه د فقهي علما او زیات قدرت درلوده. نو بیا ولغه وروسته به دغه عرفا به خپل افکار د شعر په توګه لیکل که فرض کرد که استعاره د معاشقه و د دیشان و هم وید د خدای صفت که به لیکله آقا بنو بیادی که چیر گیر براغل بیا ولیسی نه زخو جان سره و معاشقه لرم دامه دیو انسان لپار لیکله خدای سره مکار نلرو داد. نو په دغه شعر کې هغوی خپل هویت پټاو د اولې دورې عرفاو. بیا وروسته یو د ضرورت له مخې دې په خاطر چې په لیکنو کې تصرفات خلکو کول بیا به نو هغه عارف به خپل لیکنې د شعر په ژبه ویل دې په خاطر چې د شعر تغییر کول په شعر کې تصرف اسانه کار نه ده. یعنی تر یو حده که دا اوسنۍ معاصره غربي اصطلاح نه کاپی رایټ پروټیکشن اصطلاح نه کار واخلو نو دغه په خاطر باندې عارفان شاعران کېدل هم د یو ضرورت په خاطر چې د دوی افکار کې څوک نظریاتو کې ګوتې ونه وهي نو دغه په خاطر په طور د مثال مولانا صاحب اشعار د مثنوي چې تقریبا 2000 بیت دي په هغه کې دونه اضافات شول چې اغل 6000 نه هم زیات شو. بیا یو مستشرق په نامه د نیکلسن د چې هغه او کاله په دې تیر کړل چې هغه ځینې جلا کې او هغه مولانا هغه بیتونه چې معتبر دی او استناد په دې کېږي چې د مولانا نظریاتو انعکاس کوي هغه ځینې جلا کړله. نو خو خیر هغه دغه وخت و اما نه زه چې اوس کله کله یو دوه درې مصری وړاندې وروسته لیکم هغه مازې د زړه د درد دی زه ځان شاعر نه بولم په هېڅ حساب.
تر اوسه م کوم مجموعه چاپ کړې ده که نه؟
زه یو بل مشکلم لرم چې ما اشعار اکثرا کار پې کوم اما مقصد سه چاپ سوی هم دی په مجلو و اخبارو کې دي اما د خپل د کلیاتو په شکل باندې نه دی چاپ سوی. د اولین ځل لپاره فکر کوم چې د لمر مجلې په راتلونکي ګڼه کې د ما یو شعر ده چې هغه یو غزل ده یو بولله چې هغه په پښتو او په دري ژبه باندې په عین بحر په عین قافیه په عین موضوع لیکل شوی ده چې ځینې خلک داسې فکر کوي چې په طور د مثال یو ذهنیت ده دغه ذهنیت باطل ثابت کیو.
استاد څومره وخت کیږي چې تاسو په همدغه پوهنتون کې الهیات تدریسوئ؟
زه تقریبا شپږ و مختلف پوهنتونو کې مې جنوبي کالیفورنیا کې تدریس کاوه. یو وخت د ما یو شاګرد چې یو سی ال ای کې و له هغه ځای نه البته پاس له دې خپل درس خلاص و ما ته وویل چې ته دلته د تا په قدر څوک نه پوهېږي ته باید دلته راسې. نو ما ورته وویل دلته د څه مقصد ده او دلته له هغه نه د مقصد څه ده. بیا دغه پوهنتون ده په نامه د پاسیفیک ګراجویټ انسټیټیوټ چې دا په نړۍ کې یوازینی پوهنتون ده چې د اسطوره پیژندلو او د الهیات او عرفان او دغه مسایلو کې درجه ورکوي او یوازې د دکترا او ماستري له هغه ټیټ تحصیل نه لري. نو بیا دې پوهنتون کې له 2015 کال را په دې خوا درس ورکوم.
امریکا خپل اصلي اوسیدونکو څومره لیوالتیا لري چې الهیات ولولي؟
داسې ده چې موږ که یو تفکیک وکړو د عرفان یا د باطني علم یا د الهیاتو خلق دا الهیات و مذهب و دین په یو ترازو باندې تلی دا درسته نه ده. ټول جامعه دین ته ضرورت لري د یو اتکا په حیث باندې. اما مشکل دلته کیږي چې په ابتدا کې دین د خدای پیژندلو لپاره اختراع کیږي جوړ کیږي تنظیمیږي بیا وروسته خلک په دغه دین دونه اخته سي چې خدای له یاده ووزي. د عرفان تاکید زیاتر په دې د دین یو وسیله غنی او وسیله بولی او له وسیلې زیات ارزښت نور کې دین ته مستقیما زید خدای پیژندنه ته نو دین په عبادت او په فقه په دې مسالو سره اخته دي اما عرفان پیژندنه ده چې انسان باید خپل ځان وپیژني او کچره د ځان پیژندنو توان ولرلی سي بیا نو کېدلی سي یو اقلا یو انتباه یو نظر هم د دې وخت چې خدای هم سته نو دغه په خاطر باندې تقریبا په هر مذهب په هر دین کې هغه د عرفانی برخیسته مثلا یهودان یهودیت ځان ته دین ده اما کابالا دیوی عرفان ده یا بودایزم ځان ته دین ده اما زن بودیزم دهغه عقده عرفان ده په اسلام کې د فقه او د منځونو د شان څخه هغه د اسلام دین تعریفی هغه ځان ته جای لري اما عرفان لغه سره البته د وسیلې په حیث وو اما هغه هدف نه ده
له آزادی رادیو د میلمه خواله اوري زموږ میلمه ډاکټر زمان ستانی زیدی
زو دوه نور ملګری مل کلی نه وتل څلور زما مکتب ته په لار کې چې د لوی سړک ته رسیدل په دې وخت کې لا خونه لارې موټر په ډیر سرعت باندې راغی او راتاوس د موږ خواته نو هغه موټر په اصطلاح جلاوې له لاسه ورکړه نو دا موږ درې واړه کوچنیان چې نیم په داخوا وتښتېد او نیم په هاخوا وتښتې چې موږ موټر ونه وښي نو هغه دوه هلکان له ما نه یوې خواته لاړ زه یوازې وم دا بل خواته لاړم هغه لارې چې رانږدې سول د دې په خاطر چې ما ونه وښي داسې په لوړه باندې وختله دا چې په لوړه وختله زه په داسې غاو شور لښتې کې وم دلته مې چې ولید د ډالرې پاس په دغه ولا ودرېدله هلته توقف یې وکړه او کاغذ ولستې په ما باندې را لویږي اوس زه دلته د لښتې په منځ کې ورته ولاړم خو یو څه لس کلن هلک به ومه نهه لس کلن او دا د لارې د باډۍ د لرګیو غچ غچ هم اورم دغه هر لحظه کې څلار خو د اوازونو دلاري وسته سره دی او په ما وسره لویږي او د باډې امریکا غسوي ده او د موټر لاندې ګورم چې هغه د اخوا ټایرونه ځکه لوړ سوال نو په ام دی وخت کې دا شو خواته چې د خلکو د دکانو مخ کې و دی ځایو کې هغه ټول هم ام دغه فکر کوي چې بس زو لاړم په دې سره د لارې باید رالوېدلې وای چې په سوي وای زه تر لاندې ساوي وم اما هغه لحظه د مال لپاره دونه وګده سول چې نه پنګم چې د هر ثانیه ممکن په د مال لپاره د یو ساعت په اندازه وګده سوي چې زه په هغه کې دغه ټول اوازونه اورم هلته د خلکو چیغې نارې اورم هلته یو هغه سکوت د دوی اورم چې په وحشت کې پاتې سوي دي چې دا هلک اوس موټر لاندې کېږي او دا موټر هم داسې راځي نو یو وخت کې درېږي او بیا بېرته په شا ځي هغه د آخري ټیرونه بېرته په مځکه لګېږي په ما باندې نه رالویږي نو ما فکر وکړ چې هماغه د ما د ژوند آخري لحظه وه او یعنی اقلا که ده فیزیک قانون مطرح وی باید زیغ موتر لنده سوای وی اما اقلا چه
لنه که مرغه دستی و نشول اما تاسی پدی منز که فرصت ندر لود چه لغه کندیزانو باسی کنه در لند وقتی در سپیخ شول
دا په ډیر لنډ وخت کې مام هغه منډه ما واخیستله. زه له سړک نه حتی لاړم د لښتي منځ کې ودرېدلم. نو زه فکر کوم چې په یو حساب باندې زه په هغه ورځ هم باید
معجزې وساتئ. معجزه وه. خدای مو خوشحاله لره. خدای په امان.
سلامت اوسئ.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.